السلام علیکم با افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دی زه رضوان مرادم او د ازادي رادیو د یو ساعت خبرونه د شمشاد زادران په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي په دې خبرونه کې اوري چې ولسمشر محمد اشرف غنی د افغان ځواکونو د څلور کلن امنیتی پلان په اړه او د نورو مسئلو په باب د امریکا له مرسیال ولسمشر سره خبرې کړې دي په دې خبرونه کې دا هم اوري چې لوی څارنوالي وایي د کورنیو چارو وزارت د دریو موینانو د فساد د دوسیو لومړنۍ څېړنې بشپړې شوې دي خو د دې موضوعاتو تر جزئیاتو مخکې له فرشتې جلالزی څخه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه اورو
اوریدونکو زما سلامونه هم ومنئ پام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرخط ته د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د پاکستان په اړه د حکومت په دریځ کې بدلون نه راځي د افغانستان د ولسي جرګې د بشري حقونو مدني ټولنو او د شدو کمیسون یو نوې طرحه جوړه کړې چې وایي په افغانستان کې د سولې ټینګښت سره به مرسته وکړي د لوړو زده کړو وزارت نن د 2015 کال د کانکور د ازموینې پایلې اعلان کړې او په پاکستان کې د مسلم لیگ نواز ګوند د نوي صدر اعظم د ټاکلو په اړه خبرې کوي خبرونه له ازادي رادیو اروي په افغانستان کې د بهرنیو چارو وزارت وایي د نورو هیوادونو په سیاسي مسایلو کې د عدم مداخله د سیاست لمخې په پاکستان کې ورستي بدلونونه د هغه هیواد کورنۍ مسله غنی او د هغه هیواد له حکومت سره پر شو اړیکو ټینګار کوي د بهرنیو چارو وزارت وایي د احمد شکیب مستغنی نن ازادي رادیو ته وویل چې د پاکستان د صدر اعظم چوکۍ ته د هر ممکن انتخاب په اړه د دوی دریز نه بدلیږي او له هر نوې صدر اعظم سره همکاري او ګډ کار ته لیوالتیا لري
جمهوری اسلامی افغانستان انتظاری را که از جمهوری اسلامی پاکستان داره او برداشتن گام های صادقانه جدی و عملی در مبارزه با تروریستان تجهیز و تمویل گروه های سی
شغلی مستغنی ویل چې د افغانستان غوښتنې له پاکستانه څرګند دي او هر څوک چې په هغه هیواد کې د صدر اعظم په توګه ټاکل کیږي د افغانستان حکومت تمه ورڅخه لري چې د تروریزم سره په مبارزه او د سیمه ایز امنیت په تامین کې به همکاري کوي د افغانستان د ولسی جرګې د بشري حقوقو مدني ټولنو او د شوډو دوه چارو کمیسون وایي حکومت باید د سولې په هڅو کې مخکښو کلیوالي شوډو ته ونډه ورکړي د کمیسون نن د سولې د ټینګښت یو نوی طرح اعلان کړه وی ویل چې هغه میرمنې هم باید د سولې پرسمه هڅو کې برخول لري چې د طالبانه کارت تیار دي د کمیسون مشري فوزیه کوفینن وویل په افغانستان کې د ټولنیز سولې ټینګښت مهم دی او سیاسي سولې ته لار هوارولای شي
ما یک طرح را آماده ساختیم و در او طرح مجموعی از نظریات خود شامل ساختیم که چگونه نقش زنان در شورای عالی صلح مؤثر شود
د افغانستان د سولې عالی شورا د کار ستایلې ده د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت نن د 1395 هجری لمریز کال د کانکور د اسموینې پایلې اعلان کړې د وزارت سرپرست عبداللطیف روشان نن ازادي راډیو ته وویل چې د کانکور په اسموینه کې اول وار له کمپیوټري سیستم څخه کار اخیستل شوی چې له امله یې تر ډیره هدف دی بهیر کې د درغلي مخنیوي شوی دی د کانکور په اسموینه کې سش کال د تیر کال د ولسم ټولګي تر یو لکو شل زره زیاتو فارغانو ګډون کړی وو د وړو زده کړو وزارت سرپرست ویل چې تر شپې ته زره زیات کسان د وړو زده کړو دولتي مؤسسو ته کامیاب شوي دي په دې اړه ورسره خبرونه کې بشپړ رپورت لرو د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي پخوانی پیژندل شوی قومندان قلم الدین ووژل شو د کابل امنیه قومندانی وایي قلم الدین پرون د ځمکې د ملکیت پر سر په شخړه کې ووژل شوی دی د کابل د امنیه قومندانی په وینا پېښه د کابل د بګرامي ولسوالۍ په ګوسپندره سیمه کې شوې ده د امنیه قومندانی ویان بصیر مجاهد نن ازادي راډیو ته وویل چې یو شمېر کسانو پرون د حزب اسلامي د بل پخوانی قومندان زرداد فریادی د ورور دفتر ته اور واچاو او په سیمه کې لفظي شخړه په وسلواله نشته بدل سو
اولی ساعت 6 سی عصر روز جمعه سلسله گفتگوهای لفظی میان قماندان
دی وی د جمعه دورځ په شپږ نیمه بجو د ماشام د قماندان قلم او د قماندان زرداد دورونو ترمنز لفظی شخړه وسو چې ورسته په وسلوال نشته بدل سو په نشته کې یو تنو بجل سو او قماندان صاحب قلم زخمی شو او روختون ته پلار کې ساور کړ د کابل د امنیه قماندانی ویان ویلی چې سیمنن امنیتی ځواکونو محاصره کړی ده د حزب اسلامي سرچینو ازادي راډیو ته ویل چې دا یو شخصي مسله او له حزب اسلامي سره رسمي تړاو نه لري په پاکستان کې د لواکل ریشوي صدر اعظم نواز شریف حاکم ګوند مسلم لیگ نواز نن غونډه کوي او د نوي صدر اعظم د ټاکلو په اړه خبرې لري. د نواز شریف ورور شهباز شریف چې د پنجاب اعلی وزیر دی د صدارت لپاره پونده کاندیدانو کې ګڼل کیږي. د پاکستان ستر محکمه پرون حکم وکړ چې نواز شریف د صدارت پر چوکۍ د کار کولو اهلیت نه لري او باید لواکل ریشي. تر دې پریکړې وروسته نواز شریف استعفا وکړه. د پاکستان د مسلم لیگ نواز ګوند یو عمده مشر راجا ظفر الحق ویلی چې نواز شریف به هم په دې غونډه کې ګډون لري. د پاکستان جیو ټلویزیون وایي نواز شریف پرون له واکه تر لري کېدو وروسته د خپل ګوند مشرانو سره په غونډه کې وړاندیز وکړ چې ورور یې شهباز شریف صدارت ته وټاکل سي. د ایران حکومت د امریکا لوري د بندیزونو لایحه چې په کانګرس کې تصویب شوه غندلې ده. د امریکا کانګرس تیره اونۍ پر ایران، روسیا او شمالي کوریا د بندیزونو نوې لایحه تصویب او ولسمشر ته د توشیح لپاره واستوله. د سپینې ماڼۍ ویاندې ویلي چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د خمسویبه توشیح او په قانون بدله کړې. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند بهرام قاسمی نن د هغه هیواد دولتي ټلویزیون ته وویل چې په بشپړ قوت به د مزایلو خپل پروګرام فعال وساتي او د امریکا د بندیزونو په اړه یې وویل چې دا سی خصمانه عمل د منولو ور نګنی او غندیه. په جرمنی کې چارواکو هغه مخکنی رپورټونه تایید کړل چې یو شپږ کلن مهاجر هلک چې پرون یې د هامبورګ چار په سوپر مارکیټ کې یو تن ووژل او شپږتن نور یې زخمیان کړل امنیتي ځواکونو ته د افراطي اسلامپالی په توګه ورپېژندل سوی و. د هامبورګ د کورنیو چارو وزیر نن وویل چې حمله کوونکی کې مخکې هم د افراطي فعالیت نقشې لیدل سوی وي. امنیتي چارواکي وایي چې د حمله کوونکي هدف لا نه دی څرګند سوی. د هامبورګ چاروار ویلي دي چې ابتدایي څېړنې څرګندوي چې حمله کوونکی چې د پناه غوښتونکو له ډلې و شایي رواني ستونزې درلودلې. د هامبورګ چاروار ویلي دي چې دغه پناه غوښتونکي قانوني اسناد نه درلودل، نو له دې امله هغه له جرمني څخه خپل هیواد ته بیرته نه واستول شوی.
د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه مول فرشته جلال زی وریدل. د افغان سواکونو د څلور کلن امنیتی پلان سربیره د بیلابیلو مسایلو پړه د امریکا او مرسال ولسمشر او افغان جمهور رئیس تیره شپه ویډیوی کانفرنس ترسره کړی دی. په روان خپرونه کې دا هم وروي چې لوی څارنوالي وایي د کورنیو چارو وزارت د دریو معینانو د فساد د دوسیو لومړنۍ څېړنې بشپړې شوې دي. د فساد پر وړاندې د مبارزې عالي اداره بیا وایي چې عدلي او قضایي مرکز د دې دمه د فساد د لوی دوسیو په څېړلو کې د خلکو غوښتنې عملي کړې نه دي.
زموږ وطنان توقع لري چې عدلي او قضایي مرکز ژر تر ژره خپل اجراءات جدي وکړي او د فساد اداري غټ پروندې تکمیل وکړي.
د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت د 1496 لمریز کال د کانکور د ازموینې نتایج اعلان کړل. جزئیات یې په همدې خبرونه کې اوري. د ولسي جرګې د بشري حقوقو مدني ټولنو د ښځو چارو کمیسیون په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره یو نوې طرحه چمتو کړې چې لومړی پر ټولنیزې سولې ټینګار کوي. او د خبرونې په دوام کې د میوند د ملالۍ د 130 ترین پړه یو مفصل رپورټ اوري.
په میوند کې شهید نسوې خدای جلاله بیننګی ته دي ساتینه.
حقیقت څه دی او ځوان فکرونه پروګرامونه د خبرونه په دوهمه برخه کې اوري. ازادي رادیو په منځنۍ څپه 1296 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې د سهار لونه د ماخام تر وو بچو پورې اوریدلای شي. ولسمشر محمد اشرف غنی د افغان ځواکونو د څلور کلن امنیتی پلان سربیره د بیلابیلو مسئلو په اړه د امریکا له مرستیال ولسمشر سره خبرې کړې دي. د ولسمشر دوان مرستیال نجیب آزاد وی مایک پینس په بیلابیلو برخو کې د ملي یووالي د حکومت لاسته راوړنې وستایلې او له ولسمشر سره د غشان په بیلابیلو برخو کې د امریکا د دوامدارو همکاریو ژمنه بیا تازه کړه. د پوزي چارو یو شمیر کارپوهان بیا وایي چې امنیتي وضعیت ته په کتو امریکا باید د افغان ځواکونو د تجهیز په برخه کې خپلې کړې ژمنې عملي کړي. محمد حدیث پردیس او په دې اړه جزئیات.
هرګمانی وی چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون ماخام د امنیتی پلان او نورو مسایلو په اړه د امریکا د متحد ایالاتونو له مرستیال ولسمشر مایک پینس سره د ویډیوي کانفرنس لالارې تفصیلی خبرې کړې دي. د ولسمشر د وایان مرستیال نجیب الله آزاد د شنبه پورې ازادي رادیو ته ویل چې دواړو خواوو د څلور کلن پلان، اداري فساد سره د مبارزې اصلاحاتي پلانونه او له تروریزم سره د مبارزې او د سیمې د امنیت په اړه هر اړخیزې خبرې وکړې.
ویډیو کانفرنس کې د افغانستان د څلور کلن پلان یعنی هغه څلور امنیتی پلان باندې بحث شو. د دې تر څنګ په امنیتي سکتور کې د پراختیا پر تعهداتو چې د دواړو هیوادونو ترمنځ دي په هغو باندې هم خبرې اترې وشولې، او متحده ایالاتونو د مرستیال ولسمشر لخوا دا ژمنه وشوله، افغان دولت دا ژمنه وکړه چې د امریکا ولس او دولت افغان ولس او دولت تر څنګ ولاړ دی او دوی به خپلې همکاروي ته دوام ورکوي تر څو
ولسمشر محمد اشرف غنی په داسې حال کې د امنیتی پلان په اړه د متحدو ایالاتونو له مرستیال ولسمشر سره خبرې کړي چې په دې وروستیو کې طالبانو په دغه هیواد کې خپلو بریدونو ته زور ورکړی. د افغان امنیتي ځواکونو څلور کلن امنیتي پلان تر ډیره د دوی پر تجهیز ورټول دی چې څه موده وړاندې دفاع وزارت دغه پلان د بروکسل کانفرنس ته هم وړاندې کړ. د یاد پلان له مخې تر راتلونکو څلورو کلونو باید تر ډیره د هوایي ځواک په برخه کې د افغان ځواکونو ستونزه حل او دغه شان افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه پر مختللو وسلو سمبال شي. د پوځي چارو یو شمیر کارپوهان بیا په هیواد کې روان امنیتي وضعیت ته په کتو له امریکا غواړي چې له افغان ځواکونو سره دوامداره همکاریو ته دوام ورکړي. د پوځي چارو کارپوه باری آرس په دې اړه وایي،
خاصتاً زموږ په هوایي ځواکونو کې د دوی مرسته او ملاتړ ډېر اړین دي، ځکه جګړه او تر اوسه پورې داسې پر مخ بیول شوی ده لکه امنیتي هوایي ځواکونه چې نوي او یا ډېر کم.
د ښاغلي آرس په خبره په افغانستان کې د جګړې پیچلتیا ته په کتو دا د امریکا د متحدو ایالاتونو اخلاقي مسؤلیت جوړیږي چې افغان ځواکونه په دغه جګړه کې د بریا په هدف ښه سمبال او دوامدار ملاتړ ترې وکړي.
د محمد حدیث پردیس پر راپور کې مو اوریدل چې ولسمشر محمد اشرف غنی تیر شپه د ویډیوي کانفرنس لاله د امریکا لمرسیال ولسمشر مایک پینس سره خبرې کړې دي. د افغان امنیتي ځواکونو د څلور کلن امنیتي پلان په اړه ورسره غږېدلی او د غراس د افغانستان او د سیمې پر حالاتو هم سره خبرې تبادله کړې دي. ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. لوی څارنوالی وایي د کورنیو چارو وزارت د دریو مینانو د فساد د دوسیو لومړنۍ څېړنې بشپړې شوې دي. د دې ادارې وایان د شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې که څه هم دقیقه نیټه ونه خو د خو وایي چې عدلي او قضایي مرکز به ډېر شر د یادو دوسیو چارې بشپړې کړي. خو د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې عالی اداره بیا وایي چې عدلي او قضایي مرکز تر دې دمه د فساد د لویو دوسیو په څېړلو کې د خلکو د غوښتنو مطابق عمل نه دی کړی. په دې اړه پام وکړئ. جزئیات له حدیث پر دې څخه
د افغانستان لوی څارنوالي وایي د کورنیو چارو وزارت د دریو مینانو د دوسیو د څېړلو چارې روانې دي او لومړی پړاوې بشپړ شوی دی. د دغه ادارې وایان جمشید رسولي که څه هم د شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه د زیاتو جزئیاتو له ورکولو ډډه وکړه، خو وی ویل چې ډېر ژر به عدلي او قضایي مرکز د یادو دوسیو چارې بشپړې کړي. دوی د دې قضیه په اړه ګمارل شوی پلاوی څه موده وړاندې له لومړنیو څېړنو سره یو ځای دوسیه د لوی څارنوالۍ د عدلي او قضایي مرکز ځانګړي څارنوالۍ ته وسپارله، او دا مهال د یادې قضیې په اړه د یادې ادارې له لوري څېړنې روانې دي. له ښاغلي رسولي مو د مخابراتو معلوماتي ټکنالوژۍ د پخواني وزیر عبدالرزاق وحیدی د دوسیې په اړه هم وپوښتل، خو په دې اړه یې معلومات ورنه کړل. شاوخوا ته میاشتې وړاندې ارګ ماڼۍ د یو فرمان په ورکولو سره د کورنیو چارو وزارت درې پخواني معینان مشتبه پتنګ، جمیل جنبوش او جمال ناصر صدیقي په فساد کې د ښکېلتیا په تور ممنوع الخروج اعلان کړل او لوی څارنوالۍ ته یې معرفي کړل. ارګ ماڼۍ دغه شان د مخابراتو معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت پخواني وزیر عبدالرزاق وحیدی هم په همدې تور لوی څارنوالۍ ته معرفي کړی دی. که څه هم د قانون له مخې په 160 ورځو کې باید لوی څارنوالۍ د تورونو معینانو او وزیر د څېړنو لړۍ بشپړه کړې وای، خو د میاشتو په تیریدو لا هم دوی د څېړنو د دوام خبره کوي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د تورون شو معینانو نظر هم واخلو، خو د دوو نورو هغو سره په اړیکه بریالي نه شو او مشتبه پتنګ په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه. له دې ټولو سره سره د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې عالي اداره بیا وایي چې عدلي او قضایي مرکز تر دې دمه د فساد د لوی دوسیو په چیرلو کې د خلکو لغښتونو سره سم عمل نه دی کړی. د دغه ادارې رئیس سید حسین فخری:
زموږ وطنان توقع لري چې عدلی او قضایی مرکز ژر تر ژر خپل اجرات جدي وکړي او د فساد اداري غټ پروندې تکمیل وکړي. تر اوسه زموږ وطنان دومره قانع شوی نه ده.
د فساد پر وړاندې د مبارزې د شبکې رئیس خان زمان امرخیل وایي د اداري فساد د لوی دوسیو په اړه د حکومت په څو اقداماتو پر عدلي او قضایي بنسټونو باور ته زیان رسولی. ښاغلی امرخیل وایي د معافیت فرهنګ د مصلحتونو په پام کې نیول او په عدلي او قضایي بنسټونو کې د فساد موجودیت د یادې پدیدې پر وړاندې د اغیزمنې مبارزې مخه نیولې ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
تاسو زمون غږ له ازادي راډیو واوري. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت د 1400 لمریز کال کانکور د ازموینې نتایج اعلان کړل. د لوړو زده کړو وزارت وایي د کانکور ازموینې شفافې او په ښو معیارونو برابرې وي، خو یو شمېر زده کوونکي شکایت لري چې په دې ازموینه کې توازن په پام کې نه دی نیول شوی. پړې جزئیات له ناجیه صاحب اورو.
د 1400 کال په کانکور ازموینه کې 1,095,095 تنو زده کوونکو ګډون کړی و چې له دې شمېر څخه 1,086,095 تنه د لوړو زده کړو عالي دولتي بنسټونو او 1,086,095 نورې د لوړو زده کړو نیمه بنسټونو ته کامیاب شوي دي. د لوړو زده کړو وزارت سرپرست ډاکټر عبداللطیف روشان د شنبې په ورځ د کانکور د ازموینې د نتایجو د اعلان پر مهال چې د کانکور ازموینې شفافې او په ښو معیارونو برابرې وي.
شفاف په دې نظر چې اولین ځل لپاره د بایومتریک سیستم نه استفاده وشوه، چې د شفافیت د کانکور پروسې کې ډېر زیات موږ سره همکاري وکړله. یعنې په تېر کال کې موږ په حدود د 2000 نه زیات تخطیانې درلودلې او سږ کال په حدود د 110 تخطیانې درلودلې، چې هم انشاءالله سره دغه بایومتریک پروسه چې موږ په نظر کې نیولې وه ډېر زیات شفافه شوه.
نمولی دغه شان د خصوصي عالی تحصیلاتو موسسو ته د شاملیدونکو په شرایطو برابرو کسانو شمیر 55,216 کسان یاد کړل. رضا د ایواز زوی د کابل ولایت څخه د 374.25 لوړو نمرو په اخیستلو سره د کانکور اول نمره اعلان شو، او دغه شان اختر محمد د چمن علي زوی له غزنی ولایت څخه دوهم، او زبیح الله د رحمت زوی له کابل ولایت څخه د کانکور دریم نمره اعلان شو. د کانکور دغه نتایج په ځانګړي ویبپاڼه kankur.edu.af کې خپاره شوي دي. په ورته وخت کې د 12 ټولګیو یو شمېر هغو زده کوونکو چې د کانکور په یادې ازموینه کې ګډون کړی و وایي چې د کانکور د ازموینې پایلې ورته د منلو نه دي. دوی وایي چې په ازموینه کې توازن په پام کې نه دی نیول شوی.
زه احمد الیاس منصور یم. پایلې بیا هم جذب شوي نه وو پوهنتونونو ته، اکثریت هلکان بیا هم بې نتیجې پاتې شوي دي. جذب کم وو او اکثره دغه توازن نه و مراسوی. نام نه ولایتونو محصلین هغه 5 بهترینو هلکانو کې د هغوی نمونه نه لیدل کېدل. فکر کوم بیا هم د تېر کال پرتله جذب متوازن شکل سره نه ده سوی.
روید محمدی هستم، امتحان کانکور دادیم.
روید محمدی هم د سګنی کانکور یو تن ګډونوال. زموږ غوښتنه د لوړو زده کړو وزارت څخه دا ده چې په دولتي پوهنتونونو کې د محصلینو د جذب کچه ډیره کړي. د ډیرو ځوانانو اقتصادي وضع ښه نه ده چې خصوصي پوهنتونونو کې
د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت هم د کانکور په ازموینه کې یو شمېر نیمګړتیاوې مني، خو وایي هڅې روانې دي چې په راتلونکو کلونو کې په تحصیلي بنسټونو کې د جذب کچه نوره هم لوړه شي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي رادیو.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. په فراه ولایت کې نن ګڼ شمېر ولسی خلکو او قومي مشرانو د بخښ آباد د برېښنا بند په ملاتړ او د غراس په افغانستان کې د دوی په خبره د ایران د لاسوهنې پر ضد یو اعتراضي غونډه جوړه کړې وه. زموږ خبریال احمد شاه فطرت دا غونډه له نږدې کتلې ده. فطرت صاحب، خبرونه ته په خیر راغلاست. د دې غونډې په اړه او چې دې غونډه کې څه ویل شول کاوریدونکو سره معلومات شریک کړئ. مراسم تاسو اوریدونکو
سلامونه وړاندې کوم. لکه څنګه چې د فراه ولایت د ډیرو ولسوالۍ او مرکز ته مشرانو هم داشن ځوانان او ښځو په یو لوی اعتراضي غونډه کې نن البته د ایران او د رئیس جمهور هغه وروستۍ خبرې وغندلې. همداشان دا غونډه په دې خاطر هم جوړه کړې چې په فراه ولایت کې په وروستۍ کې ناامني ډېرې شوې تر څو د بخش آباد او اوبو د بند د کار مخه ونیول شي. دې په خبره البته ګډونوالو تر ډېره حده وویل چې د فراه په هغه سرحدي ولسوالۍ کې چې د ایران سره لري په وروستۍ کې ډېره ناامني شوې دي. دوی همداشان وویل چې په دې کې هم د ایران لاس دی او په دې ډول غواړي چې د بخش آباد او اوبو بند چې څنګه کاري شروع شوی دی د دغه بند د کار د رغولو مخه ونیسي. دې په خبره دوی همداشان په ټینګه خبرې هم وغندلې چې ویلي وو چې باید دا اوبه مهار نه شي. ځینې ایراني چارواکو چې ویلي وو چې د بخش آباد د بند همداشان د نیمروز د کمال خان د بند اوبه باید مهار نه شي. خو دوی بیا ټینګار وکړ چې دا اوبه د افغانستان حق دی او که دغه اوبه مهار نه شي دې په خبره په خپل فراه ولایت کې په راتلونکو څو کلونو کې ژوند ډېر سخت وي. نو دوی همداشان د دولت څخه هم وغوښتل چې باید په دې اړه چوپ پاتې نه شي او جدي اقدامات وکړي. همداشان د بخش آباد او اوبو بند چې اوس یې څه نا څه کار مخته تللی دا کار لا هم تیز او چټک کړي او ایران ته هم د دې په خبره چې ووایي چې په دې مسایلو کې نور مداخله ونه کړي او هغه دې په خبره چې وروستي ناامني هم چې فراه کې رامنځته شوي یو عمده علاقه هم
دغه پروژه د ډیجیټل تعامل کې. ډیر زیاته مننه دوستانو. احمد شاه فطرت هو چې په فراه ولایت کې د ایران پر ضد نن د یوې ولسی غونډې جزئیات در سره شریکول. د ولسی جرګې د بشري حقوقو مدني ټولنو او د خزو چارو کمیسون په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره یو نوې طرحه چمتو کړې ده چې لومړی پر ټولنیزې سولې ټینګار کوي. د دې کمیسون مشر فوزیه کوفي د شنبې په ورځ د دې طرحې په اړه خبري غونډې ته وویل چې د سولې په پروسه کې باید د کلیو او بانډو مخکښې او رضاکاره میرمنې شامل شي. د سولې علي شورا د دې طرحې څخه د هر کلي ترڅنګ وایي د ټولنیزې سولې د ټینګښت په صورت کې سیاسي سوله هم راتللی شي. یوسف خان زندران او د موضوع جزئیات.
د سولې په عالی شورا کې د ښځو تر نسبتا پراخې ونډې وروسته چې د ښځو د حقونو د فعالانو هرکلی هم له ځانه سره درلود، دا ځل د سولې د ټینګښت لپاره د کلیوالو ښځو پر رول ټینګار کیږي. د ولسي جرګې د بشري حقونو مدني ټولنو او د ښځو چارو کمیسیون وایي چې د یوې نوې طرحې له مخې چې ولسي جرګې هم تایید کړي له حکومت غواړي چې په کلیو او ولسوالیو کې د سولې لپاره د ښځو شبکې جوړې کړي. د دغه کمیسیون مشر فوزیه کوفي د شنبې په ورځ په دې اړه جوړې شوې خبري غونډې ته وویل چې په دې طرحه کې د سراسري سولې په برخه کې د نفوس لرونکو او نوم لرونکو هغه ښځو پر رول ټینګار شوی کوم چې له مرکزه لری ژوند کوي.
مو یو طرح را آماده ساختیم. دا یو طرح مجموعی از
دا وای مونږ یو طرح جوړ کړی چې پاغي کوم د سولې په برخه کې د ښځو د رول اړوند خپل ټول نظرونه شامل کړي دي. یوازې د سولې عالی شورا د خزینه غړو رول نه، بلکې د ټولو ښځو رول. مونږ له همدې ځای د وسلوالو مخالفینو په مین دوه ښځو هم غږ کوو چې خپل سړیو ته مو اجازه مو ورکوي چې هم تاسو او هم نورې ښځې قرباني کړي.
شما دغه اجازه نتین چون هم خودتان قربان و هم زنای دیگه قربانی هستند.
د دې ترڅنګ په دې طرحه کې د سولې لپاره پولیتي شوراګانو کې د ښځو رول لغزمن بلل شوی او ټینګار شوی چې د دوی تاریخي رول باید بیا ژوندۍ شي. دا په داسې حال کې ده چې د ښځو د حقوقو فعالانه او د افغانستان د ولسی جرګې د ښځو چارو د کمیسیون غړي د سولې عالی شورا په ترکیب کې د ښځو په نسبتا پراخې ونډې خوشاله دي. د سولې عالی شورا په ترکیب کې چې 13 میاش اعلان شو ولس ښځې شامل شوې دي. د افغانستان د سولې عالی شورا هم ټولنیزه سوله د سیاسي سولې لامل بولي او وایي چې لخزو پرته عادلانه سوله ممکنه نه ده. د دغه شورا مرستیال حبیبه سورابی د ولسی جرګې لنوي جوړ شوې طرح نه د هر کلی ترڅنګ وای چې دوی لا د وړاندې په ځینو ولایتونو کې د سول لپاره پر رضاکارانه ټیمونو کار کړی دی.
ما یک طرح را شروع کړم په شکل یک طرح تجربه.
دا وای مونږ یو تجربوي طرح پیل کړی دا چې وکول شو خزي سره راټول او متحد کړو. خدا خزي باید رضاکارانه کار وکړي. باید د تا پته منوي چې یو څوک ملاتړ وکړي، بلکې هر څوک باید خپل رول ادا کړي. اغلی سورابی وای دوی دا طرح چې خزه باید د خپل ناخوالو او ويرونو د ختمي دوی ابتکار په لاس کې واخلي لغور پروان او کندهار ولایتونو پیل کړی ده. د خزو د قانون فعال روشن چړن وای دا کار به د افغاني دودونو لمخې په لومړیو کې سخت وي، خو کارښتیا هم هر څوک په دې برخه کې خپل رول ادا کړي د سولې پیغام بدرګه کیدون کوي. دی
د یوسف خان زدران پر راپور کې مو اوریدل چې د ولسی جرګې د بشري حقوقو مدني ټولنو او د ښځو چارو کمیسیون په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره یو نوې طرحه چمتو کړې ده چې لومړی پر ټولنیزې سولې ټینګار کوي. اوس هم د پکتیا د جانیخیلو د جګړې په اړه چې په دې ورسیو کې پکې د افغان امنیتي ځواکونو او د دولت د وسلوالو مخالفانو ترمنځ خونړۍ او لوی جګړې شوې دي، د یو شمېر اوریدونکو نظرونه اورو.
ستاسو له پیغامونو نه
نظام منګل يم د جنخل یو تن اوسیدون کای حالات خدا سې دي چې دلته مخابراتي شبکې کار نه کوي یو کلینیک د خلک دشي زیاتې روغتیایي ستونزې لري مثلا صحیح ولادي ستونزې دي نور لارې تړل شوي دي خلک ډېر په تکلیف دي هغلته یو وړکی کارګوټی دی د کانونه دي هغه هم تړل شوي دي یعنې خلک دې ته لاسرسی نه لري چې هلته لاړ شي سودا راوړي او څه وخوري وچکي دلته په جنگ کې دوه خلک دواړه خلک پاتې دي څوک چې د کور نه او د باندې تللي دي مثلا نور شرناو ته تللي دي بلې خوا تللي دي هغه خپل ولسوالۍ خپل کورونو ته نشي درتللی او د کورونو خلک هلته نشي تللی دلته جنگ روان دی او مارې په ټپه ولاړ دی روغتیایي کلینیکونه بند دي حتی د کانونه بند دي یعنې بېخي خلک په بد حال دي او هېڅ څیز ته لاسرسی نه لري
تاسو زمون غغله ازادي رادیو اورې د همدې خبرونه په دوهمنی مې کې حقیقت څه دی او ځوان فکر 19 پروګرامونه اوریدل شي او اوس هم را اخلو د ننګرهار د حالاتو ریپورت د ننګرهار دنی عالمانو پر وسلوالو طالبانو او افغان حکومت غکړې دي چې د سولې په ډګر سره راټول شي او یو والی وکړي دوی ټینګار وکړ چې دوه غړې دي دیو او بل سالم وړاندیزونه ته درناوی وکړي خو هیواد د دې څو هیواد د دې اوسنی بحران څخه راوباسي په دې اړه له ننګرهار زموږ همکار شمه موچینواره ریپورت لري
پننګرهار ولایت کې پلسګونو دینی علما او د یوې پراخ غونډې لارې د دولت پر وسوال مخالفینو غږ وکړ چې د هیواد د ګټو په خاطر د سولې پروسیسر یو ځای شي په دې غونډه کې د ننګرهار د حج اوقاف رئیس مولوی عبدالظاهر حقانی وویل په هیواد کې روانه جګړه د نورو ملکونو د ګټو لپاره ده او په دې جګړه کې یوازې افغان ولس او دا خاوره قرباني کیږي نوموړي وویل هر هغه څوک چې د جهاد په نوم له روسانو مرسته اخلي هغوی د خپل مجاهد ولس د وینو سره خیانت کوي
لارانی وجنی د خور لانی کړی دي یوندې ښکړی دي هغه خلک چې هغه بویل او چې غواله او صاحب لار دغه مقابله کې جهاد کو قربانی کوله چې درود باد بلیل نه کبیر خلاق جهان ساز اوس تبیرته دغه خلاق جهان ساز پخې کې او پیوځي او د روسان ته کومک درکې روسانو ته کومک واړي او خپل وطن به خرابای
خغلی حقانی ویل د هیواد وسنۍ وضعیت سولې ته اړتیا لري او په خبره ټول دنیو علما پر دولت او د دولت پر وسلوال مخالفینو غږ کوي چې د سولې لار غوړه کړي
موږ هیڅ اختلافات نه غواړو د ملک نه غواړو د وطن نه غواړو مشران نه غواړو مذاکرات غواړو طالبان نه علما او نه ټول نه غواړو چې عمل باندې رحم وکړي او وحدت یې والد لپاره موږ به کار کوو ان شاء الله موږ متحد یو علما متحد یو او د حکومت نه هم وحدت غواړو
په دې غونډه کې یو شمیر نورو دینی علما وویل دوړه غاړي دي د یو بل سالمي غوښتنې ومني او د یووالي په ټغر سره ټول شي دوی وایي که هر غاړه د سولې خبرو سره مخالفت کوي نو هغوی به ولسم لاټر له لاسه ورکړي
که د حکومت دې موږ خبره نه مني موږ د خپل بچی تر نه کینو ولی به د خپل موږ بچی به زه مړ شي دا پولیس ملي پولیس او دا کوم چې دوی سره د موږ بچیان کار کوي دا ته نه کینو که چې د طالبانو کې د موږ خبره نه مني صلح نه مني او دې ته ګروجونه کوي نو فکر دا ده چې بیا موږ دا غږ ټول علماء وشت کو چې دا جنگ دی دا جهاد نه دی د موږ مالونه چور شو دی وشر پر نامه باندې زمونږ دکان ته دکان نه پاتې کیږي د دې په نامه باندې چې موږ جهاد کوو
کله سیواله په دې ملک راغې شهید دغه نخوال نه موږ خلاصو من علماء پټول قوم پټول ملت باندې پټول افغانانو باندې غکو چې یو تن او یو وجود سي
لودي وړاندې هم د نیو علماء په وار وردی ته ورته غونډه جوړی کړی وی او د دولت پر وسلواله مخالفینو غا کړی چې د سولې پروسیسر یو ځای شي د خبرو شو ریپورتونو لمخې کته هم افغان حکومت څو ځلې د وسلواله طالبانو سره په قطر کې د خبرو اترو لړۍ پیل کړی خو تر اوسه دې خبرو غوڅه پیل نه دروخانه شوی
د شمامو چینواری په راپور کې مو اوریدل چې په ننګرهار کې دینی عالمانو پر افغان حکومت او د دولت پر وسلوال مخالفانو غټ کړي چې په افغانستان کې جګړې ته د پای ټکی کېږي د دینی عالمانو د روسیې له خوا د دوی په وینا له طالبانو سره ملاتړ غندل دي
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي
تاسیزم غغل ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په منځني څپه 1269 پټول افغانستان او ټول سیمه کې اوریدل شي د خبرونه په دوهمه برخه کې حقیقت څه دی او ځوان فکر 19 پروګرام نه خبريږي
جوان آزادی
خزینه تر سری جازان ورکی چه دوتن باش تذکره وخلی
دلانه فیصله و منگولا وقت در شریک
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره پناه نشته موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زموږ بیا بکړم په لاسه واله یا په لاس واله
وو باندې لرو موږ د حکومت څخه خواهش لرو چې موږ د وګړو باندې بس
په لاس فکر چې محکمې
له خوا آزادي رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه
دا مازیګر څلور نیمه بجې دی ل فرشته جلال عزیز خبر د مهمو خبرونو لنډیز وورو
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي لواکه د پاکستان د صدر اعظم لری کېدل د پاکستان کورنۍ مسله ده او دوی غواړي چې په پاکستان کې له هر بل حکومت سره همکاري وکړي او له پاکستانه د تروریزم پر ضد او په سیمه کې د امنیت ټینګولو لپاره د صادقانه همکاري تمه لري د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت نن د 1395 هجری لمریز کال د کانکور د ازموینې پایلې اعلان کړې د وزارت مسولینو نن ازادي راډیو ته وویل چې سږ کال د کانکور په ازموینه کې له کمپیوټري سیستمه کار اخیستل سوی و چې تر ډیره حده یې په دغه بهیر کې د درغلۍ مخنیوی کړی دی په کندهار کې امنیتي چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو نن سهار د هغه ولایت په شورابک ولسوالۍ کې د اوبو یو بند په چاودیدونکو موادو الوزولی دی د ازادي رادیو خبريال وای چې د غبند شورابک ولسوالۍ په ولری پرته سیمه کې جوړ شوی وو او د بسکرو سلکونو چری پزمکه او باغونه خړوبول د کندهار امنی قومندان ویلي چې امنیتي ځواکونه سیمه ته استول سوي دي د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او د امریکا د ولسمشر مرستیال مایک پینس خبري کړی دي دار خبر پاڼه وای چې دواړه په ویډیوي مکالمه کې د افغانستان د امنیتي سکتور د پراختیا پر څلور کلن پلان له اداري فساد او تروریزم سره پر مبارزه او سیمه ییز امنیت ژغیدلې دي او په پاکستان کې د لواکل ریسیوي صدر اعظم نواز شریف حاکم ګوند مسلم لیگ نواز نن غونډه لري او د نوي صدر اعظم د ټاکلو په اړه خبرې کوي د نواز شریف ورور شهباز شریف چې اوس مهال د پنجاب اعلی وزیر دی د صدارت لپاره په عمده کاندیدانو کې دی د پاکستان ستري محکمه پرون حکم وکړ چې نواز شریف د صدارت پر چوکۍ د کار کولو اهلیت نه لري او باید له واک لري شي تر دې پریکړې وروسته نواز شریف استعفا وکړه
او اوس هم د افغانستان د دې سات سپورتي خبرونه
د سپورت ورځنۍ هنداره
د بسکټبال په نړیوال تورنمنت کې افغان مالولو انجونو درې پر لبسې وی بریاوي خپلې کړې د افغانستان د پارا اولمپیک سیالۍ مسول کبیر خوشبین نن ازادي رادیو ته ویل چې د انجونو د پارا اولمپیک لوبډلې نن اته دیش د اته پر وړاندې د انډونیزیا لوبډلې ته ماتې ورکړه د غراس د انجونو د پارا اولمپیک لوبډلې پرون په خپل دوهمه سیالۍ کې شپږ دیش د سلورو پر وړاندې او په خپل لومړۍ سیالۍ کې و دیش د شپږو پر وړاندې تایلند ته هم ماتې ورکړې و د بسکټبال نړیوال تورنمنت روان مریض کال د اسد په درېمه د انډونیزیا په مالی جزیره کې د نړۍ د شپږو هیوادونو د لوبډلو ترمنځ ترسره کیږي د زنونو په کچه د ملولیت لرونکو وګړو کرکټ سیالۍ په لړ کې اتمه لوبه د مس ایناک او سپین غر لوبډلو ترمنځ نن ترسره شوه د افغانستان د کرکټ بورډ مین فرید هوتک ازادي رادیو ته په خبرو کې ویل د لوبې په چا مس ایناک لوبډلې وګټله او لومړی توپهنه وکړه دوی په شل اورون کې سپین غر لوبډلې ته 225 منډو هدف ورکړ چې نبی الله 90 منډې جوړې کړې وې یت هدف د سپین غر لوبډلې په روسیا ورکه پوره کړ او لوبه په خپل ګټه پای ته ورسوله محمد دینه 50 منډو په جوړېدو سره د لوبي غوړه لوپاړی وو ټاکل شو په دې لوبي ګټلو سره سپین غر لوبډلې پایلوبې ته لار پیدا کړه او په کابل کې د دوشنبه په ورځ د انجونو د تکواندو سیالي پیلېږي د تکواندو د لوبډلې روزونکو بشیر ترکینن ازادي رادیو ته ویل چې په دغو سیالۍ کې له کابل هرات بلخ او دایکندي څخه سلويخت لوبغاړي ګډون کوي ښاغلی ترکی وایي د دغو سیالۍ هدف د انجونو د تکواندو ملي لوبډلې ته د غوره سیرو معرفي کول یاد کړل دغه سیالۍ د رواني اونۍ د دوشنبه په ورځ پیلېږي او دوه ورځې دوام کوي د سپورتي خبرونو په
حقیقت صدای
پا
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوال سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپین خبرې.
حقیقت صدای
سلامونه. په وروستیو کې د ننګرهار امنیتي وضعیت په اړه د دې ولایت اوسیدونکو اندېښنه وښوده. وی ویل چې د ولسوالیو تر څنګ اوس د نامنې لمن تر جلال آباد ښار را رسیدلې او په دغه ښار کې هدفي وژنې زیاتې شوې دي. دا چې ولې علت یې صدې اوسوګي تر شا لاس لري د دې اونۍ د حقیقت صدې په خبرونه کې د ننګرهار د امنیت قومندان عبدالرحمن رحیمی مخ ته ګدو. زه اکرام الله اکرام یم. قومندان صاحب ډیره زیاته مننه چې وخت مو راکړه. پیلې له دې نه وکړو چې لګ تر لګه سلور میاشت ستاسو لراتګه تیریږي چې ننګرهار ته راغلی استي. څه فکر کوئ په دې تیرو سلور میاشتو کې مو د ننګرهار د امنیت لپاره څه وکړو؟
بدون لشکره سه هر څوک سه په هر دنده ګمارل کیږي د ځان لپاره د ښه بهبود د راوستو لپاره ځانګړې پلانونه او ځانګړې طرحې لري. سیمه هم په دغه حق لا منظم پلانونه لرو او شروع هم پکړې. یو اندازه سه لند محاله و هغه لند محاله باندې مونږ ګام راخستای دا او یو اندازه سه متوسط و یا یو څه وخت غواړي هغه تم باندې شروع کړي ولی هغه هدف ته تر اوسه نه یو رسیدلی. او وګد محاله خو لکه څنګه چې تاسو پیګی هغه نو بیا وګد محاله دی لګوګ دوغه غواړي او ضرورت مرته غواړي. کوم شی سه دی ننګر د جلال آباد د خار په حق لادرته مې خو دی ول سوالو یو موضوعات دی سه هغه تاسو هم خبر یاست. سه څو میاست مخته دلته په کوټ ولسوالی کې دی بالا ولسوالی کې اچین ولسوالی کې او داسې نورو همدغه رنګ چپریار کې همدغه رنګ په چیروګام کې چې تورو بورتا داعش دا نارې والے سے منگ تورا بورا ونیول او خلق مورختا و سدا بد سنگ سی د وسلوالو قوتونو هغه منصوبین سے رښتیا هوډ لري او دمدغه ولس بچیانو زمن دی په ډیره میړانه وکولای سول. البته د حمایت قاطع یا بین المللی ځواکونو په هوایی همکاري او همدارنګه د مک د وسلوال قوت خپل هوایی ځواک سه دایش ډیره غټه ماته وخوړل او ډیر تلفات یې ولیدل. ګورئ کوټ ترې تاسو پیاس چین دغه اوس موږ تاسې غږیږو دی وچ کوټ په هغه اخرو سیمو کې هم موږ اوس عملیات لرو او همدارنګه دی بالا ګوره سه ډیره نامنه هغه وه تاسو پیاس وایي او هغه ډیرې اخرې او جګی چوکی پاتې دی. نور پم دغه رقم چپلیار مکمله توګل دوی نه تاسپیاس پچیرو اګام تور بورا مکمله توګل دوی نه تاسپیاس. کله سه دا جوته سوی د کله سه دښمن په د جنگ یا د جګړې په ګرمو لیکو کې لمات سره مخامخ کیږي د دوی باداران یا هاغه د منطقې استخباراتي کړی سی دوی تمویلی دوی تجهیزی دوی ترننګی هغه کوشش وکوي سی د جګړې په ډګر کې خو ماتې وخوړله. بیا دوی وهڅوي ترور ته انفجار ته انتحار ته. گرچې په دا څو میاشتو کې موږ یوه تهاجمي عمله په ننګرهار کې لرله سه په ملي راډیو ټلویزیون او په ظرف د درې ساعتو کې هغه ترورستان هم له منځه لاړل خو متاسفانه خباس و.
تاسې په خپلو خبرو کې د ننګرهار د ملي ټلویزیون د تهاجمي حملې یادونه وکړه. لږ لنډ معلومات که په دې اړه ورکې فکر نه کوئ په هغې په مسله کې بېغوري شوي و خصوصا د امنیتي ځواکونو له لورې؟
زه راځم دغه ځای ته. هېڅکله د امنیتي ځواکونو وخت تاسو د تاسو امنیتی ځواک سی او جای ته د امنیت لپاره توظیفي او په هغه کې زخمیان مولري شهیدان مولري خو مغه کسان دي چې پیری او غزمه کوي شهیدان سوي ځکه دښمن او بل خپل دي. جلال آباد د رادیو ټلویزیون موقعیت په داسې ځای کې د تاسو ویني سی هغه ته له هر خوا لار شته او حد اقل هغه استحکامات سی اړین وی ورته سی پیرادار وکولای سی دوه پیرادار وکولای سی درې پیرادار وکولای سی د امنیت ونیسی هغه استحکامات نشته.
یعنی په دوه واسکرو په دوه شاجور مرمۍ باندې تاسو فکر کاوه چې دغه یو تهاجمي حمله چې مخکې نه راپور موجود دی ملي ټلویزیون پکې ټارګټ دی نو پم دغه ځای کې سوال پیدا کیدل شي.
اصلا کزه فکر کوم مشکل دلته دا ده سی مسلک اهل د مسلک ته نه پریښودل کیږي. دغه سی وای دوه شاجوره اصلا دس سرباز من قطن نه لرو چې هغه پرتنر و نه لري، هغه برخه جبهخانه و نه لري، هغه نور مشتپنی مهمات و نه لري، کله چې ضرورت سلوغونه استفاده و نه کی، دا هیڅ د مانو لوړ نه ده. دا یو دوم هغه اطلاعات چې مخترازي هغه دس اطلاعات نه وي چې مشخص یو جای خوي، یعنی دولتي جوینه پکې خول سوی و، مثلا ووی ساتویس جوینه پکې خول سوی و، که اطلاع وی کنه وی مخ په دی پی ګوسو دغه جوینه خطر لري، ولې هغه پرسونل چې موږ ټولو ته ودر ورسو او لکه څرنګه چې د تهدیدات او جوابګوی ویرسو، خو موږ تاسو پیګو سق د تشکیلاتی معلوم ده، مثلا د ننګرهار د جلال آباد ښار لس ناحیې سوي دي یا نه ناحیې سوي، یوه هم په تورخم کې، دا باید لس حوزې ځان سره ولري په امنیتي بخش کې. ستونزې لرو په دې کې هیڅ شک نشته، لوړپوړو مقاماتو سره موږ شریکې کړې دي. زه امیدوار یم چې د دغه ستونزو لکه څرنګه چې موږ په کاغذ کې ټول تعدیدات او ټول مشکلات او د خپلې ستونزې ورته ویلي، هغې ته هغه کاري برخه چې کومه ده هغه متوجه شي او دا رفع کړي.
قومندان صاحب، د ملي ټلویزیون په اړه ویل کېدل داسې چې په دې اړه به امنیتي ځواکونه څېړنې کوي، دولت به څېړنې کوي، او د څېړنو په نتیجه کې هغه کوم خلک په وظیفوي غفلت باندې تورن شي خامخا سزا به ویني، دغه څېړنې کوم ځای ته ورسېدې؟
د راډیو ټلویزیون د څېړنو موضوع ما درته ویل چې هغه څېړل سوې ده، هغه څه چې د موږ پولیسو باید کړي وای هغه یې وکړل، ځان یې شهید کړ، ځان یې زخمي کړ، او ترورستان سه هلته ننوتلي وو له منځه یووړه. داسې په اول انتحار کې دروازې په خوله کې کوم پیاده سې تلاش کې، داسې موږ سرباز سره یو جای شهید سو، یا فرض مثال دننه په ډزو په تبادله کې دوه کسه، چې دا باید نه وای سوي. ولې درته وایم چې جهاني ترورزم سره مخامخ یو، کله کله نو داسې کېږي، داسې فکر وکړه که دلته دېرش نفره پولیس موجود وای، درس واړه نه زوبلیدل، سل په سل زوبلیدل، جغرافیوي موقعیت وګوره، ولې نظر په هغه ځای هغه کوم تکتیک سے موږ استعمال کړی و، متاسفانه سی هغه دوی شهیدان سو، لا یو زخمی سو، ولې زخمی هم وکولای سو سی هغه میړانه وکی.
د جلال آباد امنیت تکرا شو په وروستیو کې اندېښنې موجودې وي، د دې سیمې د خلکو سره، مدني فعالانو سره، زده کړو خلکو سره، حتی ژورنالیستانو سره، د ټارګټ کیلینګ په اړه، د هدفي وژنو په اړه، چې په دغه ښار کې هدفي وژنې ډېرې شوې، که ډېرې شوې وي دلیل یې سو، او که خلکو اصلا غلط آواز خپره کړي و، ستاسې ځواب په دې اړه؟
که درته وایم چې بیخي وژنه نه وه سوې، هم دا به لرې له حقیقت یې، او که ووایم چې دومره سوې وه چې لکه دغه بعضې خلکو چې زه نظریاتو ته احترام لرم، ولې په دغه اندازه هم نه سې جلال آباد یې داسې وښو، داسې جلال آباد بیخي سور وور ده درالې، خو چې ما او تا دغه اوس هم پیږو، وخت هم داسې هم نه و. نظر ډېرو ولایتو ته جلال آباد ډېر ښه ده، ولې که موږ ووایو چې د موږ کړنه بسنه کړې ده، ټول جرم مهار کړی، دا به غلط وي، ځکه جرم ستا ما مخکې ورته ویل چېرې سې ټولنه وي هلته جرم پیشبیني سوی، او دغه وژنې سې مثلا بعضې دوستان یادوي. مثال درته وایم، یو دوست ما ولیده په کابل کې ناست و، غږېده وایي په جلال آباد کې هر ورځ یوه ترورستي پیښه ده، هر ورځ نفر وژل کیږي، نن موږ باید چې غږیږو، دا صحیح ده، یو څوک باید تارګیټ کړی وي، ولې زه غږ پې کوم دغه ستاسې د راډیو له لارې چې د جلال آباد په ولس، د جلال آباد په امنیت د زړه وخوږی، داسې دې نه کوي. یعنې ځینې رښتیا واقعیتونه وایي، ولې ځینې دومره مبالغه پکې وکړي چې جلال آباد بیخي داسې وحشت وښیي، جلال آباد کې چې یو څوک چې جلال آباد چا نه یې لیدلی وایي، به دا به څنګه ورځو درالې سې، هغه د ده د ویلو په سلو کې لس فیصده هغه خبر نه وي، ولې دا دوه سوه فیصده یا سل یو نیم سل فیصده هغه ښیي، دا جفا دی جلال آباد خلکو سره، د ننګرهار خلکو سره.
بالکل. قومندان صاحب، تاسې یادونه وکړه چې یو څه ناڅه مشکلات وو، شاید اوس حل هم وي، همدغه مشکلات لږ تر لږه اووه یا شپږ هدفي وژنې پرلپسې رامنځته شوې، او همدا خلکو سره تشویش پیدا کړو، همدا وژنې ستاسې په نظر دلایل څه وو؟ فکر کوي شخصي دښمني وه، یا د طالب او د داعش ترمنځ په مسایلو کې دا هدفي وژنې رامنځته شوې، او که نه نور څه؟
د افغانستان ټولنه چې کله ژوند کوي، موږ داسې عنعنوي او داسې ولسي غوندې ژوند ده، په دې کې شخصي مدعیګري راځي، په دې کې ناموسي قتل سوی ده، په دې کې اقتصادي سوی او سیاسي هم پکې. اوس مثال د خبرې چې دغه نن کوم کس د یو کس په شهادت ورس او تاسو ولید سه مقابل ته لوري ډزې په وکړه خپل تروریست عدالت فنچې سره پروت و سمړای منګرا جک یعنی د سیمنه د امنیتی اورګان لاستر ځنی ورته نستی بیرته یا په عین شکل مثال د خبر د په بازه جو کې موږ په پوسټه حمله سوي دا په مقابل کې دوه تلفات دښمن لیدلې چې موږ یو یا دوه زخمی سوي دښمن اجسات پراته دي تنها تنها په دغه دوه میاشتو کې موږ کډر ټویم په لسګونو اجسات د دښمن راوړی دي او د امبرته بیا سپینګيري په سراغلی ور تسلیم کړیم دي
په جلال آباد خار کې شمیر خلکو شخصي وسلوال د تور خو لرونکو موټرې بي نمبر پليټ موټرې چې په خار کې ګرځي په موټر سایکلو باندې ډبل سپرلې فکر نه کوي د دې زینو وژنو دلایل هم دغه شیان کېدلې شي
راځي چې واقعیتونو ته لاړ سو په دې کې جای د شک نسته سی په هر مملکت کې ټول وګړي قانون په ځان تطبیق کی او د قانون تطبیقولو باندې په ځان باندې په دې باندې متکی وسی او په دې ته هوډمن وسی زه فکر کوم سه اویا اتیا فیصد ستونزې د وطن به حل وي هر څوک وایي چې زه له قانون نه مافوق یم یا زه وکیلیم یا زه رئیسیم یا زه مونینیم یا زه دا شیم یا زه دا شیم یا زه دا شیم نو ماته د قانون خلاف دغه شی لازمی کاغه تور فلم ده کاغه بدون د جواز اصاله ده خود به خود نام نیرازی او په افغانستان کې د قصه روانه ده مونږ تاسو یې وینو ننګرهار هم د افغانستان نه جدا یو ولایت نه ده زه د تاسو د رادیو د امواج او د چپول لاره ټول ته ډیر احترامانه پیشنهاد کوم راځي چې اول ځو قانون په ځان تطبیق کو او به پلیټه موټرو باتم جدي امر کړای ټوله وې دغه وس وس تاسو راځه غږیږم په موټر سکیلونم ټول کړی دي او هغه دو پښته او درې پښته موټر سکیلونه سي دوی ګرځیدل هغه موږ ټول پولیسو ته امر کړای حتی داسې پولیس موږ لرو یا داسې چک پوینټونه سي هغه سي موټر سکیل ته تیر سوای خصوصي غزمی یا نفر ته وظیفه ورکړي ساته هغه موږ په اپس کړی سي دا
یو شمیر خلک په جلال آباد کې د قوي مافیا یادونه کوي تاسو فکر کوئ چې مافیا د سردردې جوړ کړې ده په بیلابیلو مواردو کې تاسو مخکې یادونه وکړه چې تاسو په درجنونو مجرمین نیسئ دا سزا ویني که خوشی کیږي بیرته مداخله سیاسي شته که نه په ځیر یو شمیر ولایتونو کې قومندانان او والیان عموما د پارلمان د وکیلانو نه تر پوزې راغلي وي هر مسله کې مداخله کوي ننګرهار څنګه ده
مننه ما مخکې درته وویلې سپ سراسر افغانستان کې مشکلات لرو ننګرهار حمله افغانستان بیل نه ده دا باید واضح وایو یو شی سه ما خپل مطمئن کولای سي او ولسته تاسې دی رادیو لارې ډاډ ورکولای سم سی پوسم سی پچا کې ګنا ده د قانون مطابق جرم کړای ده سی په غل لحظه په بندې کېګم سل په سلو کې به زه قانون تطبیق کوم تر اغه اندازې چې ما پورې اړه لري یعنی پولیسو پورې اړه لري
د مافیا په اړه څه فکر کوي خلک وي ننګرهار ډیره قوي مافیا لري او همدا دلیل کېدلی شي چې لدی ځای سو ځل بلابل والیان تبدیل شو لغوې زړو خوړو چې په ننګرهار کې ولایت کول ډیر سخت دی ځکه ننګرهار سو بلابل کورنۍ دي چې هغه تقریبا ماسره کړي دي ډیر خلک فکر کوي چې په هر مسله کې دوی مداخله کوي
نو کثرنګ ستا سوال وک جواب دیم خپل ویلې دا چې ما په کابل کې دند تر سره کړی رئیس عمومي جنایوم په وزارت کې او بیا په اخرو کې سدل تر اتلم قومندان دی امنی دی پایتخت یا د کابل ما زما خوې عادت دی دند په اجرا کې دوی ته معلوم ده ټول ته معلوم ده د قانون په تطبیق کې د هیڅ چا سفارش په ما کار نه کوي چې قانون تطبیق نه کوم سی پلان نه سپه دی کې بيخي په زغر دا وایم او په مغه هوډ یم چې تالیف می اجرا کړای دا
یعنی چې ما مداخله نه منای
په هیڅ وجه
اب موټر سایکل سپرو غلو د خلکو ژوند نارام کړی دی مثلا موبایل پلاس هغه تر نه تختول کیږي او په دې برخه کې خلک به خې لزل خورینې سره مخامخ دي ځینې خلک فکر کوي چې د جنایي کارمندان د دوی سره لاس لري او دلیل دا په ګوته کوي چې د دې غلو مخه نیول ډیر سخت کار نه دی
له څو ورځې سره غلای ما هغه کسان چې ټلیفونونه به تختول موږ تر وسه پورې و ویس کسا دانی ولیدی و ویس کسا اغه شیان سي تختولي و اغه هم لاس تر اغله په جرم هم صریح ان اعتراف کړای دا او د قانون منګولو تم سپارلی
تاندي تانګي
د ځوانانو خبرونه
جا
جوړون کای همایون هیواد
د تانې څنګه خوګو اوریدونکو سلام د دیونی په خبرونه کې مو د ځوانانو ودانیز نندارتون ته لزان سره بیایو
ټول د افغانستان تولید دی کوم بل زاین نور ناراضی دی افغانستان تیګه دا او د افغانستان خپل تولید دی
زموږ سره افغانان ځوانان دي کار کوي نو تقاضا ده کو چې په خپل وطن کې خپل کاریګر او خپل افغانان په کار بوخت کی
کچيري هغه د خپل شین د نور سره شریک کی پنندرترونو کې کشیر دی نو ډیر خلک بل دوی کارونو سره آشنا سي او دا د پرمختګ یو ډیر مهمه لار ده
د ځوانانو ودانیز نندارتون چې ونې وړاندې په کابل کې جوړ شوی وو ګڼو ځوانانو او ادارو پکې خپل جوړ شوی توکي نندارې ته وړاندې کړل د نندارتون په دوه پوړیز ودانۍ کې ډېر هغه توکي تر سترګو کېدل چې په افغانستان کې جوړ شوی وو رحمت الله چې د خپل شرکت په استازیتوب په دې نندارتون کې ګډون کړی وو په مرکه کې راته وویل که ځوانان زده کړې وکړي او د خپل وطن له امکاناتو استفاده وکړي هم به یې ځان ته ګټه رسولې وي او هم وطن ته
دلته موږ مختلف شان نمایش دی ښی دي تاسو چې وګورئ د ساختمانی بخش چې کوم سنگ مرمر استفاده کیږي هغه موږ راوړی دي او ځینې زینتي شیان دي چې تاسو ګورئ لکه کابونه ګورئ او دغه سي ګلدانۍ ګورئ چوکۍ ګورئ دغه سي شان موږ راوړ نمایش دی ښی دي دلته او مختلف کوم نمایش دغه زینتي شان چې تاسو ګورئ دا ټول د هلمند دی او روخامو پنوم باندې کوماتي کې دا دغه دي او د نور ساختمانی بخش کې چې کوم تیګي موږ دلته راوړی دي سنگ مرمر دا به د مختلفو ولایتو دي د هلمند دی د وردګ ولایت دی د جلال آباد دی د هرات دی هم د سنور ولایتونه
د چرتا او د چاپلا سو جوړ شوی دی
دا خو خپل مادن کې موږ کومه مودرن ماشينري چې دغه موږ هم د لکه ترکیه هواد نه او ایتالیا هواد موږ خریداري کړې دا ما ته موږ د بلاک په شکل په مادن کې وباسو او دغه نورسته فابریکو ته تقسیم او په هره فابریکه کې مختلف بخشونه دي لکه څوک چې زینتي شین ځنی جوړوي هغه تیګه غلطه وروړو څوک چې ساختماني شین جوړوي هغه تیګه د سایز کیږي او مختلفو شیاغه کې دکانو نمائندگی ان تیمو بیا ورکونه
یعنی خبره دا چې دا د افغان ځوانانو په لاس جوړ شوی
بالکل دا ټول د افغانستان تولید دي کوم بل زاین نور ناراضی دي افغانستان تیګه دا او د افغانانو خپل لاس باندې جوړی کې د افغانستان خپل تولید دي
په افغانستان کې ډیر قیمتي شیان ست دي قانون دي تیګي دي او د سنور خو دا قاچاق کیږي دلته نه جوړیږي او لدې ځای په ډیر ارزانه بایزي کنه کچری دغه سي ځوانان راشي دغه خپل وسایل څخه چې مرمر د یو شی ترې جوړ کی یا نور قانون دی اوس ترې جوړ کی د به وطن ته څومره ګټه رسولي
7% وطن ته ډیره ګټه ده دا اوس مطلب خپل کوشش کوو دا د موږ ټیګه په قاچاق باندې د هلمند او نور ولایتونو جلال آباد ته پاکستان ته ځي په پاکستان کې بیا ځنې زینتي شان دغه نه جوړیږي چې هغه په هیڅ دغه د کوم څنګه مرمر چې موږ لرو په دنیا کې ورسره هیڅ رقابت نشي کولای خو پاکستان بیا په خپل نوم په خپل هغه باندې نور هوا دونه تلیږي چې هغه بیا دا وایي چې د پاکستان تولید دی نو موږ کوشش دی شارم هم دغه د کتا زموږ بنر وګورئ دلته زموږ شار نه دی چې افغانان باید په خپل تولید باندې افتخار وکړي او خپل تولید وکړي او خپل تولید باندې اکتفا وکړي
زبیر الله صافی او بل ځوانو چې لخپل پلاستیکی وسایل سره ولاړو دی وایي د پلاستیکی توکو د جوړولو یو فابریکه لري چې ګڼ ځوانان ورسره کار کوي
تولید همدلته کې زموږه فابریکه په 2015 کې جوړه شوې ده او تولید همدلته پارک صنعتي کې کابل کې او نن د نندارتون تر راغلي او اشتراک هم کړی دی تر څو د خپل پلاستیکی لوازم خلکو ته ورکار کړو چې وی ویني خپل د هواد تولید وویني او په هواد باندې سرمایه گزاری دلته و کی زکه موږ هم د دې لپاره اشتراک کړی ده تر څو د غونډیانو نه هم زموږ لاسونه لګرا قطه شي نو زیات وخت موږ ته د کیفیت مواد را کړی دي د کیفیت مواد را وړی دي نو موږ اخیستې دي زکه موږ مجبوریت وو نشو موږ کولای چې غو سره غو کو اوس نو موږ د فابریکې شو جوړی کړی دي ان شاء الله خدای بازارونه هم کړی
ستاسو د کار ځوانانو ته څومره د کار زمينه برابر کړی ده او حال ته چې خلک در سره کار کوي افغان ځوانان دي
زموږ سره افغانان ځوانان دي کار کوي نو لټولو تجارانو لټولو خلکو نه چې دوی سرمایه گذاري کوي لوګونه تقاضا ده کو چې په خپل وطن کې خپل کاریګر او خپل افغانان خپل وطنوال په کار بوخت کی ځکه چې د دې کچا ورس پورس په زیاتې دوه نو د کار زمينه هم ورته برابرېږي ان شاء انشاءالله او لو خلکو نه هم دغه تقاضا کو چې خپل وطنی تولیدات حمایت کی او نور گاونډي هوادونو نه نو خپل ځانونه راټول کی.
د افغانستان د نندارتون د مرکز مسول عزیز الله بارکزی وای په ودانیز نندارتون کې ډیر ګډون کوونکې ځوانان وو. هغه له نور ځوانانو هم غواړي چې کار وکړي او یو ورځ په دغه نندارتونونو کې خپل توکي نندارې ته وړاندې کړي.
دا اوس تاسو ګورئ تقریبا 99% دلته په هره غرفه کې ځوانان دي او د ځوانانو نقش زما په نظر باندې دا ډیر مهم دی، نه تنها افغانستان ته بل په هر هیواد کې ځوانان مهمترین رول لوبوي، ځکه چې ځوان طبقه نیرو دولت یا حکومت یا یو هیواد کومک همکاریونی کې زما په نظر باندې هغه هیواد لکه یو زوړ موټر غوندې به چې هر ورځ به ورانی هر ورځ به پیسې باندې مصرفې هر ورځ په جنجال ورسره. افغانستان زما په نظر باندې د اوس شرایط کې د ځوانانو نیرو ته ډیر ضرورت لري او ځوانان د سینندرتونه وګوري او را دي چې دوی ته ډیر یو ښه فرصت دی یو ښه زمينه ده چې دلته تاسو کولای شئ راشي خپل دغه نیرو وګوري او نور ځوانانو تقلید کوي او دغه په اړه باندې لږ فکر وکړي دوی.
فرید ناصری چې په دې نندارتون کې ګډون کړی و خوښ و چې د خپل وطن لا جوړو شویو توکو سره آشنا شو. د هغه په باور دغه سې نندارتونونه د دې سبب کېږي چې تولید کوونکي او مشتریان له یو بل سره آشنا شي.
دا خو یو نوښت ده چې پلازمینې زون پراختیا خپلواکې ادارې کړی چې دغه ساختماني کم شرکتونه چې دي یو بل سره وپېژني د هغوی په باره کې معلومات ترلاسه کړي. انشاءالله دا به ډېر ګټور او راتلونکي لپاره به یو ښه تجربه وي.
د پایتخت سند پراختیا خپلواکې ادارې د اړیکو مسول محبوب الحق تا چې د دې نندارتون کوربتوب کوي وایي په نندارتون کې د ځوانانو ونډه هله بخون کې و.
زمونږ ټیم وګورئ دلته چې څومره ټیم زمونږ شته دی غونډ پکې ځوانان دي. دا یو خپله یو هیله ښایي د یو مملکت دپاره چې دوی په خپو ولاړ ده او دی اوس غواړي چې نور هم پرمختګونه ترلاسه کړي. نو د ده په هکله د ځوانانو رول په هکله خو تاسو خپله مشاهده کولی شئ چې څونه ده او زه چې کوم تخمین وهلی سم د 90% نه پورته ځوانان په دې کې اشتراک لري. اوس نندارتون یو زمینه برابروي د اشتغال پورته کولو دپاره خلکو ته د کار زمینه برابرولو لپاره ډیر زیات اړین ده او همچنان دی ډیر یو ښه تفاهم رامنځته کوي یو ښه همغږي رامنځته کوي چې دغه همغږي کولی شي هم اشتغال ایجاد کړي هم شفافیت ایجاد کړي هم ښې حکومتداري ممثل واوسي.
افغان لیکوال جاوید اوربل وایي هر هغه ځوان چې یو هنر ولري او یا یو شی جوړولی شي باید نورو ته یې وښيي. نوموړی نندارتونونه د ځوانانو د وړتیا ښودلو لپاره مناسب ځایونه بولي. اوربل له ځوانانو غواړي چې په ګډه دې دغسې نندارتونونه جوړ کړي او خپلې وړتیا او جوړ کړي شیان دې پکې نندارې ته وړاندې کړي.
ډېر کسان داسې دي چې دوی کم هنر لري یا یو کم څه لري چې هغه یوازې د ده دپاره نه وي بلکې د نورو خلکو د ژوند پورې هم تړلي. یا مثلا ځینې کسان دي په مختلفو برخو کې کار کوي د خپل کارونه چې دي دا پټ ساتي دغه کار چې دی د ځوانانو د پرمختګ مخه نیسي. نو هغه ځوانان چې په ساختماني برخو کې کار کوي یا مثلا د لاسي صنایع په برخه کې کار کوي انځورونه جوړوي دغه نورو برخو کې د هنر کار کوي کچیري هغوی دغه خپل شیان د نورو سره شریک کړي په نندارتونونو کې کښېږدي نو ډېر خلک به له دوی کارونو سره آشنا سي او دا د پرمختګ یوه ډېره مهمه لاره ده چې ځوانان کولی شي له همدې لارې هغه کم هنر چې دوی لري هغه د نورو سره شریک کړي او دوی وکولی شي چې د خپل هنر ته انکشاف ورکړي او دغه به کله ورکوي هغه وخت دا کار دوی کولی شي چې د خپل هنر نورو ته وښيي او نور خلک دوی ته بیا مشورې هم ورکوي د دوی سره نقدي مرستې هم کوي دوی ته لار هم ورښيي او دغه د دوی د پرمختګ سبب ګرځي.
خوب اوریدونکو د تاندې څنګ مهم دومره وا تر بلې خبرونې مو په پاکه لاس پارم.
وخت در نه تیر دی خو تیر شوی نه دی خپلو بچیو تا کتاب ورکا. وخت در نه تیر دی خو تیر شوی نه دی خپلو بچیو تا کتاب ورکا. ورته په مینا څو خبرې وکا هرې پوښتنې ته ځواب ورکا. لدې ښایستا لدې نازک ګلاب نه خپل انسان خپل سړی جوړ کا. وچه ډوډۍ اخرا قلم را واخلا په دې نړۍ کې ځان ته ځای جوړ کا. وچه ډوډۍ اخرا قلم را واخلا په دې نړۍ کې ځان ته ځای جوړ کا.
دانست و دغ سود پزیان ورنا کتسو کرا کاندی دنیا اقباد وانا عاشقی بدی پینو انورنا کم ما شکی دا عاشقانو دل ایمان دے زبچال را